درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زاد وای ولسمشر ته د ډونالد ترامپ لپاره تک سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوه تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملی شي. خلیل زاد دا څرګندوري د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پانه کې لیکلی. د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په لومړۍ دوره کې لاسلیک شو. د طالبانو سره تر اتلس میاشتو خبرو وروسته خلیل زاد د امریکا په استازي توپ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشري او پرختیایي مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له استازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د خبر پانې په یو برخه کې راغلی میرمن پاسکوویچ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د بشري او پرمختیايي پروژو د ملاتړ لپاره د اروپای ټولنې د 100 میلیون ډالر مرستې د تخصیص ژمنه وکړه، خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانی سرمیاش ټولنوي نه اتیا ماشومان چې د هډوکو د پرسو په ناروغي اخته وو یا هم سخت سوځېدلي وو پرون پنځشنبه د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون پر خپل اکسپانه جرمني ته د دغو ماشومانو د لیش خبر ورکړی دی. وړاندې ویل شوي وو چې 15 نور ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته افغانستان ته ستانه شوي دي. څه باندې 3 لسیزې کېږي چې افغان ماشومان چې سخت سوځېدلي دي یا هم په ځینو ناروغیو اخته وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته د درملنې لپاره لیشل کېږي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پرون ماښام په کابل کې د دوی د ځواکونو په برید کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د غبري 13 شپه په کوټي سنگي سیمه کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د موټرو پر کاروان شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه موټر هم ویجاړ شوي او 15 میله وسله د جبهې د ځواکونو لاسته ورغلې ده. د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې ملکی وګړو او د ملي مقاومت جبهې غړو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو په خپل واکتوګه دا ادعا نشي تاییدولی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا شنبه په دوهمه 500 اووره یا یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان تیره چهارشنبه په لومړۍ 500 اووره مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د 2.5 منډو په توپیر ماته ورکړه. د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د دویم لوب لپاره هم تمرینات تر سره کیږي. لوب دله به بشپړه چمتوي، مورال هم لوړ دی ځکه لومړی لوبه کې 2.5 منټو په تفاوت باندې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. نو ان شاء الله لوب دله چمتو ده او زمونږ هیله هم ده چې د سویلي افریقا سیریز په سیر په دغه سیریز کې هم بریالي شو.
د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې به خپل درېیم 500 اووره مسابقه د دوشنبه په ورځ وکړي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترانګي په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړي دي. د دغه ځواکونو په وینا دوی به د جبالیا په مربوطاتو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړي او د چهارشنبه هلته شاوخوا 500 ترهګر ختم کړي دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د ادعا له مخې نیول شوی دی. دغه امریکایي وګړی چې مارټن دی بلل شوی په جرمني کې دیره وو او ویل کیږي د امریکا د پوځي ځواکونو پخوانی غړی وو. جرمني څارنوالان وایي شک کیږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ته د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا ښوولې وه. زبو شخله آزادی رادیو اوری در روان خبرونه په دوام کې د خوړو نړیوال پروګرام وای لوشه سبب شوی چې ځینې افغان کورنۍ ماشومې لوري واده کړي. د ډونالد ترامپ له بری وروسته یو شمېر افغانان چې امریکا ته د مهاجرت په تمه دي اندېښمن دي. دوی وای
ما کیس جدی دی چې دا سرکاري کې مو پلار کې پات کېږو. ما خوښ دا غږ دی چې نو په دیسیا کې رسیدګي باید شوی شي.
په ورسګان کې د انارو باغداران وای انارې پیرودونکي د لری
دغه باغلارم د انارو خریدار او شی نسته. دا څو کال کېږي بلای دغه سیم ورسته سیاح خلکو ته سره ورکړو.
د تورته شکایت د کندهار انټیک پلورون کې لري.
اړونه د پخواته خو بيخه فصل کې ساده کې الوی نه دی پاته. لاس په ساده بازار دی اوس. پیسې نشته.
طالبانو په خوست کې دوی رادیوګانې بندې کړې دي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او همې مطالب لوستلئ شئ. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې زیاتېدا د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړې نجونې واده کړي. د ژمیل را رسیدو سره په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په ورستیو کې ویلي چې د بودیجې د کمښت عمله به په ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو په لړ کې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي بېوزلي او لوږه په دغه هیواد کې په وړوکوالي کې د ځینو نجونو د ودولو سبب شوې ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د پنځمې پورس پر خپل اکسپانه د یو سړي کیسه شریکه کړې چې د بېوزلۍ له کبله د خپل 15 کلنې لور ودولو ته اړ شوی دی. دغه سړي د خوړو نړیوال پروګرام له خوا په خپره شوې ویډیو کې ویلي
د وچکالی د غیزو لکبل او د خپل نور ماشمانو د تغذیه لپاره د سانتیاو د نشټوالي لکبل می خپل 15 کلن لور واده کړ. لاس 15 منه غنم پور کړل او می کړل، مګر ما د وچکالی لامل حاصل ټول نکړ. زما په لاس کې هیڅ نشته. زه هک حیران یم، موږ د لال دربار پرته بل چاره نه لرو.
دا څرګنده نه ده چې دغه سړی د افغانستان د کوم ولایت دی او کله خپل لور په وړکوالي کې واده کړی ده. تر دې مخکې هم په هیواد کې یو شمېر کورونه یو ویلي و چې د بېوزلۍ له کبله اړسي وي چې خپل لوڼې په کم عمر کې یا واده کړي یا یې هم وپلوري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقلیم د بدلون له کبله په هیواد کې لوږه په زیاتېدو ده. د صافی په خبره پرله پسې وچکالیو او د اقلیمي بدلون د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي. په افغانستان کې د ژمي په درشل کې په هیواد کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې 2 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې له څه باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي د میلیاردونو ډالرو مالی مرستو سره سره په دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساته.
د غیر قانوني کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسیو یو شمېر هغه افغانان اندېښمن کړي چې امریکا ته د تلو کیسونه لري. دا کډوال چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته درېیمو هیوادونو ته تللي، د ترامپ په مشۍ د امریکا له نوې جوړېدونکې ادارې غواړي چې د دوی د کډوالۍ چارې چټکې کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له غیر قانوني لارو د کډوالۍ پر وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سختو سیاستونو او تګلارو هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تګ کیسونه لري اندېښمن کړي دي. د دوی اندېښنې چې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د پاکستان په ګډون درېمو هیوادونو ته کډوال شوي وروسته له هغې زیاتې شوي چې ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د شنبې په ورځ د نومبر 15 بریالی شو. عمر په پاکستان کې یو له هغه افغان کډوالو دی چې امریکا ته د تک کیس لري. نوموړی د کډوالۍ په اړه د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ بیانونو اندېښمن کړی، هیله ښیي چې د لیک په چارو کې ستونزه رامنځته نشي.
د امریکا ولسمشریزو وروستیو ټاکنو کې چې ډونالد ترامپ پکې انتخاب شو یا بریالی شو، دې په خپل مخکې بیانونو کې ویلي وو چې قانوني ماجر به له امریکا هیواد څخه باسي. نو هیله او توقع مو دا ده چې زموږ په کار کې سسواله یا سختګیری نشي او زموږ د قانوني پروسه لا هم چټکه شي او موږ خپل هدف ته ورسیږو.
د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر وړاندې د سختو شرایطو په پام کې نیول د ډونالد ترامپ له ژمنو څخه وو. که څه هم ښاغلی ترامپ په ځانګړي توګه د افغانانو د لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو د کمپاین پر مهال یې تل د کډوالۍ پر وړاندې پر سخت دریځ ټینګار کړی او ویلي وو چې له متحدو ایالاتونو به هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو ورغلي وباسي. نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته د نومبر 6 په خپل بیان کې ویل اجازه ورکوي چې کډوال امریکا ته راشي، خو ټینګار یې وکړ چې راتګ یې باید قانوني وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو نور کارپوهان به وایي چې د کډوالۍ په اړه د ډونالد ترامپ توند ژبه د ټاکنیزو کمپاینونو د شعارونو او کمپاین یوه برخه وه او ښایي ډېره جدي نه وي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له فرانسې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د پراخي سرغړونې په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب لپاره د څلور هیوادونو له نوښت سره یو ځای شي. د سازمان په یو پرانیستي لیک د فرانسې له نوي صدر اعظم څخه غوښتي چې په دې کار سره به د طالبانو پر ضد د عدالت نړیوالې محکمې له لارې د قانوني اقداماتو لپاره لار هوار شي. د روان کال په سپتمبر کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ښه نه شي، طالبان به د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. د دې موضوع تفصیل د ابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د بشری حقوقو د سار ادارې له فرانسې غوښتي چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د پراخو سرغړونو اړوند د طالبانو د ځواب ویلو لپاره د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند وروستي نوښت سره یو ځای شي. د غوڅلورو هیوادونو د روان کال په سپتمبر کې خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت ښه نه شي، طالبان به ځواب لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته راوکاږي. د ادارې تازه په یو سرخلاصي لیک کې د فرانسې له صدر اعظم میشل بارنیا غوښتي چې د دغو څلورو هیوادونو سره په یو ځای کېدو سره د عدالت نړیوالې محکمه کې دغو سرغړونو ته د قانوني اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د ادارې زیاته کړې چې د نړۍ د ښځو د حقونو تر شولو ستر ناورین په افغانستان کې روان دی، چیرې چې د دوی په خبره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. هی دربار چې د بشري حقونو د څار په اداره کې د ښځو څانګې مرستیاله ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یو له هغو اقداماتو چې موږ له فرانسې غوښتنه کړې چې ترسره یې کړي، د هغو هیوادونو سره یو ځای کېدل دي چې اعلان یې کړی افغانستان به د طالبانو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته راکاږي. موږ فکر کوو فرانسه چې ځان د فیمینیستي بهرني سیاست ملاتړی بولي، باید د دې هڅو یوه برخه وي او نورې هڅې چې طالبان د هغوی د چلند لپاره ځواب ویونکي کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي ډیوید اسپرول هم ویلي و چې تر اوسه طالبانو د بشري حقونو په مسایلو کې د اصلاحاتو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره هیڅ ډول تعامل نه دی کړی او د نړیوالو ځواکمن اقدام ته اړتیا ده.
په خوست کې ځایي رسنیزې سرچینې وایي طالبانو د ژمن او لونګ په نوم دوه سیمه ییزې راډیوګانې بندې کړې دي. د بې پولې خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو له لوري د ژمن په نامه د سیمه ییزې راډیو بندول په کلکو ټکو غندلي او دا یې د مطبوعاتو په وړاندې برید بللی دی. په خوست کې یوې رسنیزې سرچینې آزادي راډیو ته تایید کړی چې ځایي طالب چارواکو د ژمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. د دې موضوع تفصیل:
طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې آزادي راډیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د ژمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبریال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته دا خبره وکړه.
تر ورځ دوه رسنۍ محلي راډیوګانې چې د خوست تعلقه تړل شوي دي چې یوه وایي د ژمن راډیو په نامه ده د دوو نیو لپاره تړل شوې ده.
په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ییزو راډیوګانو تړل کېدو د خبریالانو د یو شمېر بنسټونو غبرګونونه هم راپارولې دي. د بې پولي خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو له لوري د ژمن په نامه د سیمه ییزې راډیو بندول په کلکو ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر شپږمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللی دی او له ځنډ پرته یې د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي چې په خوست کې سیمه ییزو طالب چارواکو یا د راډیو په دې پلمه چې موزیک خپراوه بنده کړې ده. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او دغه ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسؤلینو څه باندې یوه اونۍ وړاندې د غرغښت په نامه راډیو هم د موزیک د خپرولو په پلمه بنده کړې وه، خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بیلابیل بنسټونه د شخصي سلیقو له مخې په رسنیو خبریالانو محدودیتونه وضع کوي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وی نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته به واک لیږد ورو او منظم وي. بایدن دا خبره د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې وکړه. د خپلې مرستیالۍ او د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکراتیک ګوند د کاندید کاملا هریس ستاینه وکړه. وی ویل چې هغې یو الهام ورکوونکی انتخاباتي کمپاین درلود. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 24م ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ تر ټاکل کېدو یو ورځ وروسته په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل چې ترامپ ته د واک لیږد به ورو او منظم وي. بایدن د پنځشنبې په ورځ په خپله وینا کې دا هم وویل چې د چهارشنبې په ورځ یې له ډونالد ترامپ سره خبرې وکړې.
I spoke with President elect Trump.
ما پرون له منتخب ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړې او هغه ته مې د بریا مبارکي وویله. ما هغه ته ډاډ ورکړ چې ما خپل ټول ادارې ته لارښوونه کړې چې د سولې او منظم لیږ د تضمین لپاره د هغه له ټیم سره کار وکړي.
د ډونالد ترامپ د ولسمشری دوره د لوړی لمراسمو وروسته پیلېږي. ټاکل شوی دغه مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري میاشتې پر شلمه وسی. ترامپ د چهارشنبې په ورځ د 248 ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو سره د امریکا 24م ولسمشر وټاکل سو. ولسمشر جو بایدن په خپله پرونی وینا کې ویلي چې دوی باید یو بل ته د دشمنانو په سترګه نه، بلکې د هیوادوالو امریکایانو په سترګه وګوري. بایدن ټینګار وکړ چې د امریکا انتخاباتي نظام عادلانه او شفاف دی او په دیموکراسۍ کې تل د خلکو اراده غالبه وي. جو بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې د هغه د مرستیالۍ او د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید کاملا هارس ستاینه وکړه او ویل چې د هارس ټاکنیز کمپاین الهام بخښونکی و. کاملا هارس د چهارشنبه په ورځ په ټاکنو کې خپله ماتې ومنله، خو ویې ویل چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. میرمن هارس په خپله وینا کې ویلي چې ډونالډ ټرمپ ته یې د بریا مبارکي ویلې او ژمنه یې وکړه چې د قدرت انتقال به سوله ییز وي. ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې له 2018 څخه تر 2021 میلادي کاله پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د 45 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه.
له خبرونو ور اخوا،
په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت ورځ تر بلې خرابې شي. انټیک پلورونکي د دې کاروبار مهمې ستونزې د بازار نشټوالی، د بهرنیو سیلانیانو کموالی او د خلکو اقتصادي ستونزې بولي. تفصیل په دې راپور کې.
حکومت باید چې ورور خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، خلکو ته لار خلاصه کړي، ورور خلک راځي او رفت و آمد بند دي، پروازونه بند دي.
د هر ورځې په تیرېدو سره کندهار کې د زینتي او ښکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمېدو دی.
د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انتیک شانو یو پلورونکي آزادي راډیو ته وویل چې د مسو لوښي، سپین زر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې وروستیو کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
دا خو نو ډبرې چې هر کوم غمیسته، لاجوار، یخاک، پلورید، زمرتان، یاقوت، هر شی شته. او دا خارجي بازار کې بیا دا شان چې دا د لاس کار په سوي دا ډېر وځي. سپینو زر کې بیا هر شی شته، نه دي چې هر شی وغواړي موږ ورته برابر وای شو. او ځانګړي ځای چې مو جوړ شي دا ډېره ښه خبره ده.
د عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انتیک صنایعو دوه نور پلورونکي وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کمه کړې ده.
ارونه د فخواسه خو بیخي په 100% کې الوی نه دی پاته، 10% بازار دی اوس. بیا د جواهرات او کار چې دی، د جواهرات صرف هغه خلګې رانی چې شوکیان دي. شوکیان اوس ګرد مفلس دي، خواران پیسې نسته، کاروبارونه سره کمزور شول. انو خارجان خو نسته، یو خارجان نسته اوس بازار ته نه راځي. بیا دا نور خارجان لکه او د ازمور داخلي خارجان په خوا دی راتله، نه د امریکا او جرمنی او فرانسا او د خوا سره راتله. خلک د ازمور افغانان راتله ډیر شان بیرانه وي، اوس هغه بازارونه نسته، نه هغه خلک سته.
نو کوم وخت چې دا ټوله یو مارکیټ شي، توجه ورته وشي، نو بیا چې خارجان راشي، حکومت بیا اهمیت نیولی، دوی به ټوله بس په محافظت سره بیا راځي، خپلې سوداوي به کوي، شی به وړي.
د انټیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی. انټیک پلورونکي وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي، نو دا صنعت به ډېر ژر په ټپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي.
په اروزګان کې بیا د انارو باغ لرونکي له سوړ بازارې شکایت لري. د اروزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغدارۍ یو مهمه برخه ده، خو اوس د انارو باغ لرونکي بزګران د ټیټو بیو او د بازار د نشټوالي له امله اندېښمن دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د اروزګان ولایت انار د خپل ځنګړتیاو او ښه کیفیت له امله په بازار کې ځنګړي ځای او شهرت لري، مګر اوس باغ لرونکي او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو له امله د اندېښنې سره مخ دي. د اروزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغ لري او حاصل یې ورڅخه ټول کړي، اوس یې په لمنځوړلو بوخت دي. دی وایي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دوی ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونې په کښې کې وکري.
دغه باغ لرم د انارو، بس ورته بنده کړې یم، د کار مې خریدارو شی نسته. دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورستس یا خلکو ته سره ورکو، ازموږ خواري نه جوړي، نو څه کوو؟ دا تقریبا دوه جریبه وي،
دیرش افغانۍ په دیرش افغانۍ یې غواړي چې واري و. نو هغه بهراریان یا د موټر یا د دغه کرایه نه جوړي، چې هغه کرایه اوس رخشې ته ورکو، موټر ته یې ورکو، چیش ته یې ورکو، هغه نه جوړي. نو بارا څه کړو؟ په دغه مو اوس ورته بنده کړې ده بالا، دغه یې کار ورې توغ دي.
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکی او بزګر زکریا وای په دغه ولایت کې ګڼ شمیر بزګران چې پر ځمکو یې د انارو باغونه جوړ کړي وو سرڅخه خوا باد دي، ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري.
انارو شش کال سم و سم حاصلات یې ورکړه، خو لارې بندې دي، لارې دغه نه لري، بازار نه لري. من په شلو په دیرش افغانۍ دي، هغه ګرده دلې ته شی لا نه دروځي، ځکه موږ ورته سودا ده چې واړو بله باغونه پی کړو. لامل یې د لارو دغه دې سوداګر نشته، او دغه نرخ نه لري، قیمت نه لري، شی لا نه لس شل افغانۍ برای چی نه دي.
یعنی ستا باغ خپل څو جریبه دی؟
ما باغ یو دوه جریبه قدر دی انشاءالله. د لس مو دا غوښتنه ده چې موږ ته بازار پیدا کړي، او تجارت یې لاسي و دواوی را کی پر بیا پښو
سوداګر. او یا هم د ترینکوټ شار دکانداران وای د اورزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اورزګان او کندهار د لوی لاري خرابوالی دي، او د غراز ولسوالۍ ته غزيدلې لاري دي. د ترینکوټ شار دوه تنه دکاندارانو ازادي راډیو ته داسي وویل:
خدای سده په انارو کې پاکستان اوس ګور دلته انار دي، دلته په مارکیټ کې چانار په ورځ ډیر راوړسي، په ډیر شغوانی، په 15 شغوانی، په 15 ډیر شغوانی، په 10 ډیر شغوانی، زدر چلیوش تاغانو پر منا شا انار پا چلیوش تاغانی خرچیجی برای نبیا مجده دکاندارانو تا یاد آغا نورو بچی بل چوک راسی ده پورو ده پار چوک من اولی چوک نیمانه اولی چوک دوا من اولی پش پینزو اس آغانی پا پینزه چلیوش تاغانی حال تا برا پا انار پسی پرک لری آغا دیرش والا منا پا پینزه دیرش پا چلیوش تو کوا چلیوش پا پینزو پا پینزه چلیوش ده غرک مور کوا
نمی نسیب لاده ده ترین کوت وست انا کنش دیر کشت دی وست مج باغونی جاره کردی دی پا باغوی که دیر توانیانیو چې موږ کومې صبر ته کړی وو د پروش کال په حساب باندې چې انار به ښه قیمت ولري، چې موږ کوم باغونه اجاره کړه چې انار مارکیټ ته کړه انار نه قیمت درود دی، او ښه انار اوس من په شپته افغانۍ په 500 افغانۍ دی. نو د انار څه چې من په شل افغانۍ مسته په لس افغانۍ مې لاړ دی چې د میده انار موږ خرڅ کړي، نو پاکستان ته نه ځي، نور هیوادو ته نه ځي، په دغه حساب د انارو قیمت ډېر ارزانه دی. نو موږ کوم باغونه اجاره کړم، موږ د لار په خاطر باندې اجاره کړې، نو لارې لګې، نو څنګه په پیدا کې موږ د یار به ګوله ډوډۍ سي هغه لارې را باندې بندې کړې، نو د انار قیمت ډېر ښکته سو.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای دی هڅه کوي چې د اورزګان د انارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي، چې په دې برخه کې څه اندازه کار هم کړی دی. د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندستان او یوشمیر نور یوادونو ته هم انتقالیږي.
په روزګان ولایت کې پر 1.9 هکتار مځکه باندې انارو باغونه سوي دي، چې کلنی عاید له دې باغو څخه 1.46 ټنه کلنی عاید لاسته راځي. او د مارکیټ موندنې لپاره موږ همیشه کوشش کړی دی، او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کړو، چې لله الحمد د روزګان انار اوس هم ښه مارکیټ لري، چې پاکستان هیواد او هندوستان هیواد او د غرقم ایران هیواد ته دی اوس انتقالیږي، وړل کیږي، دورې په مارکیټو کې عرضه کیږي.
له دې ټولو سره سره د اورزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلک وهڅوي د خپل وطن انار وپیري. دوی وایي د پاکستاني او ایراني میوو پر ځای د اورزګان انار وپیري تر څو د اورزګان باغدارانو ملاتړ وسي. که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅې کوي، خو د خرابو لارو او نړیوالو مارکیټونو ته د لاسرسي نشتوالی لا هم د بزګرانو لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
تاسو لا پیغامونو
نو پخانه نه پکت کنه. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي، بیخي ډېر پیښې کرامسته کېږي، خلکو ته مرکزو اوړي، ډېر خراب سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه را پاخه کړي، پلونه را جوړ کړي.
نبی الله زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت نه ده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان پیغلو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به 40 کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نور کول کیږي چې هغه تعلیم وکړي. آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.